میا بس مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي رادیو د دې ساده اوریدونکو هرکلای کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نوې پټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د فم په 3.15 هم نیولې شي په دې خبرونه کې موډاندي د روسي د پوزي استخباراتو د مشر لسرګندونو خبرو چوي امریکایي ځواکونه به شایي لاس کال نور هم په افغانستان کې پات شي د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه ل نجيبه زمان څخاورو
پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري روسي چارواکي وای امریکایي ځواکونه ممکن تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي د پروان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د غیر مسؤل وسوالو ډلو لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندیشمن دي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې ویلي ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده د خبرونو تفصیل د روسیې د پاوز د استخباراتو عمومي رئیس وای امریکایي ځواکونه ممکن تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي جنرال ایګو سرګون ویل امریکا بل افغانستان څخه خپل د وټولو پلان عیار کړي جنرال سرګون د غرض ویل کچیرې د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال ټولې لارې خلاصې او پاکې وي بیا به هم له افغانستان څخه د دې ځواکونو وتل تر 2023 میلادي کال پورې دوام وکړي د روسیې د پاوز د استخباراتو رئیس د خبرې د جمعې په ورځ په مسکو کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې وکړه د پروان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو لخوا د سړي تښتونکو په ګډون د امنیتی ګواښونو په اړه اندیشمن دي د سیمې چارواکي وایي ګواښونو زیاتې دوته په پام پولیس هم د وسلوالو پر ضد امنیتی تدابیر نیولې دي د پروان ولایت امنیتی چارواکي وایي امنیتی ستونزې تر ډیره حده په دې ولایت کې د بیروزګاری او سیاسي بې ثباتۍ له امله دي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مالدیف کې د لاوس له ملي ټیم سره مسابقه کوي د آسیا د چیلنج کپ د فوټبال سیالیو په دوام د افغانستان دریم لوبه د کچيري افغان ټیم د مسابقه وګچي یا مساوي کړي نو د دې جام لوبو بل پړاو ته به بریالي سي تر دې مخکې افغانان او ترکمنستان ته درې د یو په مقابل کې ماته ورکړي وو د همدې جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډلې له فلیپین سره 0-0 په وړاندې مساوي سي و د آسیا د چیلنج کپ اتل ټیم به په 2015 کال کې د آسیایي هیوادو د اتلولي جام ته لاره پیدا کړي چې په استرالیا کې ترسره کیږي او د هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې د کال د روبي نوی راپور کې ویل ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي موسسې د جمعې په ورځ ویل ایران د جنوري له میاشتې راهیسې د خپلو غني شویو یورانیمو زیرمې په سلو کې له اتیا زیاتې راکمې کړې دي د موسسې د غرض ویلي ایران د لومړي ځل لپاره د مشکوک اټوم بم پروګرام په اړه څېړنه کې همکاري کړې ده د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې وایي د ټولو سره سره د ایران د اټومي پروګرام د پوځي آبادو په اړه اندیښنې موجود دي د موسوي دوی د ایران د پارچین تاسیسات په اړه ملاحظات لري او ټینګار کوي چې دا تاسیسات هم باید وګوري د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د ایران په وه حکومتي چارواکي مرتضی تمدن بندیزونه ولګول نوموړی تورن دی چې د ایراني اتباعو د ازادي د بیان او ټولنو فعالیتونه محدود کړي دي د امریکا د تروریزم او مالی استخباراتو د وزارت مرستیال ډیوډ کوهن د جمعې په ورځ ویل متحده ایالاتو خپل زیات پام د ایرانیانو لپاره هغو فرصتو ته اړولی چې هغوی وکړای سي په بشپړ ډول خپل حقونه عملي کړي کوهن زیاته کړه د امریکا د حکومت د اوردی مودي هغو هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د ایران پر خلکو د حکومت د سانسور مقابله کوي مرتضی تمدن د امحال د تهران د ملي امنیت شورا رئیس دی او رسته خبر ده چې د عراق مرکزی حکومت وایي د کوردستان خود مختار سیمه د پنځشنبه په ورځ د بغداد له خبردارو سره سره د ترکیه له لارې تیل صادر کړل او دوی د سیمه پر ضد قانوني داوا برابروي د عراق خبری رسنی په بغداد کې د تیل وزارت په حواله وایي د کوردستان د سیمه ایز حکومت پر ضد په غیر قانوني ډول د تیل صادرولو داوا برابر کړی ده د دې وزارت ویان حسام جهاد وایي په پاریس کې د نړیوال سوداګری خونوتې د کوردستان پر ضد قانوني داوا برابر کړی ده د پنځشنبه به په ورځ کوردستان د ترکیه د چیهان بندر لالاري 1 میلیون بیلر خام تیل صادر کړل ویل کېږي چې تیل اروپا ته تللې دي د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځني صفه 12 نوې پټول افغانستان کې اوري د د خبرونې په دوام مو د روسي د استخباراتو د ادارې د عمومي مشر د څرګندونه چې امریکایي ځواکونه لاس کاله نور هم له افغانستانه نه وځي د پوځي چارو لوی افغان چړونکو سره شریکې کړې.
امریکا په هیڅ صورت باندې افغانستان نه وځي، دا د روس په قناه کې ول څه ده، دا د دې خپل نظرات هم ده چې افغانستان نه پرېږدي.
چین ویلی چې د افغانستان له تجارتي بانکونو سره به راکړه ورکړه بند کړي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له څېړونکي احمد فرید وردک سره څېړلې ده.
د ما په نظر باندې افغانستان په ډېر وختي مالت کې مخامخ دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د هند د نوي انتخابیدونکي صدر اعظم نریندرا مودی او نړیوالو اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب اوریدلی شي، او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخصیت شوي پیغامونه خپرو. د روسیې د پوځ د استخباراتو عمومي رئیس وایي امریکایي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ونوځي او لږ تر لږه تر 2040 میلادي کاله به په دې هیواد کې تیروي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ په روانې اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور، د سوریې په اړه د امریکا د پالیسۍ او دفاعي لګښت په اړه د کانګرس د وکیلانو په انتقادونو او اندېښنو یې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ د وکیلانو دا انتقاد رد کړ چې وایي د جمهور رئیس بارک اوباما بهرنۍ پالیسي کمزورې ده. جان قالی کوزای په دې اړه راپور لري.
د روسي انټرفاکس اژانس د جمعې په ورځ د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د عمومي رئیس جنرال ایګور سرګون لخلی وویل چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلانونه عیار کړي او امکان لري چې دا ځواکونه حداقل تر 2040 کال پورې په دې هیواد کې پاتې شي. جنرال سرګون وای ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا آیساف د روان کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 40,000 پوځیان، 40,000 نقلیه وسایط او زغروالې او شاوخوا 1.5 هلیکوپټر وباسي، خو امریکا به ونشي کړی چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه وباسي او واشنگټن به په دې اړه خپل پلانونه عیار کړي. جنرال ایګور سرګون دا خبره د جمعې په ورځ په مسکو کې په دریم نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړه. د روسیې د پوځي استخباراتو رئیس زیاته کړه که چیرې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټولې لارې خلاصې او صافې وي، بیا به هم د دوی د وسایلو او وسایطو ایستل تر 2010 کال پورې دوام وکړي. د ده په باور که چیرې د جنوب لاره بنده شي نو د امریکایي ځواکونو او وسایطو وتل به تر 2040 کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل اټکل د ریاضي په ارقامو سره کوي او وایي یوه سناریو به دا وي که چیرې د لویدیځ پوځي حضور په افغانستان کې محدود شي نو د کابل د موجود رژیم ساتل به په سلو کې دیرش ممکن وي. جنرال ایګور سرګون وای په دوهمه سناریو کې په سلو کې 20 امکان لري چې طالبان په کابل واکمن شي. د ده په وینا په داسې یو حالت کې به مرکزي آسیا یعنی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د پوځي اعمالو د خپرېدلو ګواښونه پراخ شي. په درېمې سناریو کې په سلو کې 10 امکان شته چې افغانستان په قومي او نژادي سیمو یا حوزو وویشل شي. د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وای امریکایان له افغانستان څخه نه وځي او روسان د خپلې بیرې دا ډول څرګندونه کوي. دی وای
دا اظهارات چې په مسکو کې کېږي دا اظهارات د هغو خپل نظر د منطقه خبره په امریکا کې د امریکا په هیڅ صورت باندې افغانستان نه وځي، دا د هغو په قناه کې ویل شوی ده، دا د دوی خپل نظرات هم ده چې افغانستان نه پرېږدي چې د پرېږدي مثاله وګرځي نه پرېږدي چېرته القاعده ښه پایګار ولري چې دا خطر هم سره د خیانته ده هم خپل ځایونه د قتل امریکا پورې ده. بلان دوی هغه نه پایګار غواړي هغه به وي دوی خپل ځواک بار بار ویدي حتی که دا مایده امضا نه شي ولې دوی قوتونه به دلته پاتې وي.
سپینې ماڼۍ هم په روانې اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او د کانګرس د وکیلانو په هغو انتقادونو یې بحث وکړ چې وایي د جمهور رئیس بارک اوباما بهرنۍ پالیسي کمزورې ده. دا غونډه د سېشنبې په شپه جوړه شوې وه او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس او د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس دینیس مکډونو په ګډون یو شمېر سناتورانو او د کانګرس وکیلانو پکې ګډون کړی و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو جمهوریت غوښتونکی سناتور باب کراکر وایي دا غونډه بیخي بازاري غونډه وه. په غونډه کې بل ګډون کوونکی سناتور وویل د جمهور رئیس بارک اوباما سلاکارانو د جمهور رئیس د پلانونو په اړه چې د روان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې له رسمي ختمېدو وروسته به آیا په دې هیواد کې امریکایي عسکر پرېږدي او که نه، د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. له بلې خوا په سیمه کې د روسیې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوي او د دې هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره وکتل. جنرال شویګو آصف ته وویل مونږ ګاونډیان یو. د سیمې د ثبات په اړه د زیات کار کولو په یو چوکاټ به بحث وکړو او د افغانستان په اړه ستاسې له نظر سره لیوالتیا لرو. د پاکستان دفاع وزیر جنرال شویبو ته وویل ماسکو ته سفر یې ډیره ښه تجربه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چینایي چارواکي وایي د افغانستان له بانکونو سره د امنیتي تدابیرو لپاره د پیسو راکړه ورکړه درولې ده. دغه چارواکي وایي دا وروستۍ پریکړې د شینجن په سیمه کې له وروستیو ناکراریو سره ارتباط لري. صالح محمد صالح د رویټرز اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په چین کې دوه بانکي سرچینو ویلي د افغانستان له بانکونو سره په ډالرو باندې د بانکي راکړې ورکړې درول د چین په لویدیز شینجن سیمه کې له وروستیو بریدونو سره ارتباط لري. یوې سرچینې رویټرز اژانس ته وویل د افغانستان او چین د بانکونو ترمنځ په ډالرو راکړه ورکړه شاوخوا دوه کاله مخکې له نړیوالو اصولو سره سمه په غور سره ارزول کېدله، خو سرچینه وایي سږ کال په خاص ډول په شینجن سیمه کې د شخړو له کبله پر دې پروسې لا شدید اصول وضع اسول. په وروستیو میاشتو کې د چین په شینجن سیمه کې د چړو او بمونو په مرسته بریدونه زیات شوي دي. د چین حکومت یې د سختریزو ډلو او بیلتون غوښتونکو کار ګڼي. چین وایي دغه کسان هڅه کوي دغه سیمه د ختیځ ترکستان په خپلواک دولت واړوي. د چین یوې بانکي سرچینې وویل له افغانستان سره په ډالرو د راکړې ورکړې درول تر ډیره د شینجن پلانجی او په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د ځواکونو په روزونو پورې اړه لري. دغه سرچینې رویټرز اژانس ته وویل د چین ځینو بانکونو په نتیجه کې سږ کال خپلو همکارو افغان بانکونو ته د پیسو هر ډول انتقال ودراوه. د چین مرکزی بانک ته د مسلې په اړه د رویټرز اژانس پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د افغانستان بانک مرستیال افضل خان هډوال ازادي رادیو ته وویل که افغانستان د روانې میاشتې تر پایه ځینې بانکي قوانین تصویب او توشیح نه کړي افغانستان به په بانکي معاملو کې له نړۍ سره په سختو ستونزو کې ښکیل شي.
چین پریکړه کړې ده چې د افغانستان له تجارتي بانکونو سره په ډالرو راکړه ورکړه ونه کړي. د پیکینګ دا پریکړه به د افغانستان پر اقتصاد څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه مې د اقتصادي چارو له څیړونکي احمد فرید وردک څخه چې په امریکا کې اوسي د ټلیفوني مرکې په پیل کې وکړه.
افغانستان تجارت نو په دې مرز دور هم لري چې نور ملک ته ویخه کټاس ته مست تجارت نه کوي کټاس ته نو پیسې نه پیدا نو د موږ مواد به تاسو نه لري نو زم تاسو نه شای نه خو هغه شی په افغانستان په جران کښته نه د ضعیف دي او نه په ملک شته. نو افغان تجارت به فکر افغان تجارت به دا کوي نو په پیسې نشته کې مال به افغانستان نه لري. نو دغه پیسې چې د نن په ملک کې خلک تجارت د مال درول نه کیږي دا به چپ په دیږي ملک به مواد نه وي ملک به خرڅلاو نه وي
نو افغان تاجران او سوداګر نشي کولای سي متبادله لار خپل کی او یو بل هیواد ته مخه
کیدای شي. خو تاسو که فکر وکړئ دا نن تقریبا دا چین ولې قدرت شوی دی طبي خبر ده چې دی یو نظام به اقتصادي نظام لري نو دا شی اوس تاسو اروپا نشي کولای د چین نه مخ وړوي امریکا نشي کولای چین نه مخ وړوي نو نو اکثر دنیا چین ته مجبور ده څخه چې دا موږ چې د خپل ملک کې مشروطي د چین سره غواړي نو موږ مجبور یو لکه یو ملک لکه یو ستات چې د موږ چین سره کار وکړو نه هیڅ لار نشته.
د افغانستان حکومت باید څوک چې دغه سونځه هوار شي
اساسا خبر لري دا چې ولی تاسو حالت ته موږ ورسو ولی دا خو څه دی ورز خبر نه دا ولی افغانستان ته په تیرا ادوال کې چې موندې د لاور څخه به هغه وی چې د لاور څخه به هغه وی چې موږ یو مشرخ لرو دا خو څه دی یو مشت کار نه دی دا خو کلونه غواړي مونږ جوړ کړي تقریبا یو بل زول سره تاسو چې سم په لاس کې تاسو پاتې د دنیا دی اقتصادي سیستم سره برابر کې یو شی مخنیوي وکړي.
ورته سب تیر زمانه خو نه راګرځي لیکن اوس سو وخت کم ده او حالات هم د سدي سدي افغانستان اقتصاد ته ضربه واردوي. تاسو څه پیشنهاد کوئ د افغانستان دولت ته د اقتصادي چارو دی و چیرونکو په صفت؟
د ما په نظر باندې افغانستان ته ډیر وخی مالات کې محمد سي دغه دیش فجزه یو وخت لري د دیش فجزه کې دغه شی چې دوه امکان دي کم دي چې د خپل افغانستان خپل سیستم د برابر کنه افغانستان خامخا اقتصادي ضربه ته خوري پوښتنه باید وزارت د عدلیې نه وشي تاسو کوم اساس باندې تاسو د افغانستان بانک دننه نه کړلو چې تاسو څه تصمیم نیولی وه؟ داسې تصمیمونه وزارت د عدلیې نیولي دي په دغه بانکي سلسله کې چې هغه به د افغانستان بانک خبر نه وه. او بل فرضي سره نه ده باید پوښتنه وشي چې آیا ته خو یو وخت مخکې خپله چین ته تللی وې؟ چین کې وې دننه؟ نو آیا چې تاسو تللی د جمهور په اقتصاد باندې چې تاسو نه ده باید پوښتنه وشي چې تاسو خو دوی خبرې یا به د اقتصاد اقتصادي دلیل دپاره چین ته روانه یا به د امنیتي دا خو د اقتصادي دا خو فیصله د افغانستان ساده مثال څه چې د افغانستان فلن د مرۍ نه نیول شوی دا مه نه شي اخیستلی په دې حساب کې د تاسو د فرضي سره نه باید پوښتنه چې آیا تاسو هلته دا خبره تاسو ته مخکې شوله تاسو موږ په تاسو باندې دغه بانکي سیستم خپل تبادله باندې وو که شوی نو تاسو ځواب د خلکو ته څه وه چینانو ته او که نه ده شوی ولې نه شوی؟
وردک صاحب منندوی مویم.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
روحلا انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب د ازادي رادیو د وو پجو په خبرونه کې تاسو د کونړ د ځوانانو راپور خپور کړ او په دې راپور کې کونړی ځوانانو ژمنه وکړه چې دا ځل به د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کونړ نارینه او ښځینه برخه اخلي. امنیت او درغلی هغه دوه سیزونه یادی شي چې دغه انتخابات ګواشي. ځوانانو د امنیت د ټینګولو او د درغلیو د مخنیوي په اړه په خپل غونډه کې څرګندونه وکړي.
بله شیبر صاحب، ځوانان چې پرون کومه غونډه درلودله په هغه کې دا مو ویلې لکه څنګه چې په زموږ په مخکینی راپور کې وو چې ټول به ښځې او نر به ګډون کوي په دغه انتخاباتو کې. همدارنګه د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه وکړه چې په دغه ورځ باندې باید ټینګ امنیت ونیسي او هیچا ته اجازه ورنکړي چې د رای ورکوونکو هغه بهیر چې کوم د مرکزونو ته خلک ځي هغه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کی. او همدارنګه دوی ویل چې موږ به هیچا ته اجازه ورنکړو چې درغلي وکړي یا د یو نومان په ګټه باندې دوی زیاتې رای استعمال کی یا جعلي رای پان استعمال کی. موږ به ولاړ یو، موږ د خپل رای نه دفاع کوو او د هغه ساتنه کوو. او همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون باندې غږ وکړ چې کوم کسانو په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې ده یا درغلي ته زمينه برابره کړې ده د دوی هغه مسؤلینو په ولسوالیو او نورو ځایونو کې باید هغه د وظیفونه لري کړی شي. په همدې اړه موږ د کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهونې مسؤل سره په کونړ کې خبرې وکړې، سعادت مرزا سره. هغه ویل چې دوی 22 ساحوي ناظمین په تور لیست کې راوستي، د دندو نه لري کړي دي. او همدارنګه 12 مبلغین چې د عامه پوهونې مسؤلیت په غاړه درلود هغه هم
انوری صاحب، دغه ځوانان چې د کونړ په مرکز اسداباد کې راغونډ شوي وو شمیر تقریبا څومره؟
پلسګونو خدا د سیو چې فقط هغه د ټولنو نمائندگان راغلي وو د غونډې ته، نور زیات کسانو په سوالي او مرکز کې چې هغه نو راغلي خو د هغه نمائندگانو دغه پریکړه وکړه او همدا ډاډ یې ورک خلکو ته چې موږ ټول خلک ټول ولس راوځو او په ځانګړي ډول ځوانان به راوځي او په درایو ورکول په ورځ باندې هم به نظارت کوي د خپل رایو نه د انتخابات د مرکزونو نه او همدارنګ برای هم استعمال شي. برسه
په لومړي دور انتخاباتو کې یو شمېر کسانو دغه شکایت درلود چې دوی د انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه نه لري او لږو کسانو کارتونه ورک شوي وو. دغه مسله هم په جنو سیمو کې رابرسره شوې ده چې په کار ده چې خلک کارتونه ترلاسه کړي. د کونړ ځوانانو څنګه دا خبره یاد کړې نه ده؟
د کونړ ځوانان هم د دې غوښتون کې دي چې کوم کسانو نه کارتونه ورک شوي دي یا په تیر ځل باندې نه دي اخیستي یا همدارنګه د پاکستان نه راغلي دي مهاجرت د دیار نه راغلي دلته کډی راوړي دي باید هغوی ته نوي کارتونه ورکول شي. خو تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی به نوي کارتونه ورکوي که نه ورکوي، خو د دوی یو غوښتنه دا هم وشي. برسه
روحلان وری مننه د افغانستان د ختیځ شمال ته مخه کوو. د بلخ په ولایت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په وړاندې چې نږدې درې اونۍ وروسته ترسره کیږي، امنیت په یوه تهدید بدل شوی. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. څنګه حبیب صاحب، صاحب د امنیت مسله د لومړي دور د انتخاباتو په پرتله ډیره جدي ده؟
یا تاسو کې سلامونه شي به تاسو ته او د نړیوالو ټولو اړیکو ته. bale په بل خلک کې ټاکنو د خپلواک نشین مشر څنګه چې تاسو سره خبرې کولو د البته سلام ارمان و چې نسبت تیر ټاکنو ته په داسل امنیتی تحقیقات برابر ور شي چې په تیر ټاکنو کې په درې ولسوالیو کې شپږ مرکزونه په لوړه کچه امنیتی تحقیق سره مخ خو داسل د بل خلک په څلور ولسوالیو کې دیالس امنیتی دیالس مرکزونه درې مرکزونه امنیتی تحدید سره به مخ وي چې دا لوی اندېښنه ده ټاکنو د ترسره کولو په مقابل کې.
په 2009 کال کې په انتخاباتو کې دا تور پورې شوی و چې یو شمېر کسان د بلخ په ولایت کې قصدن امنیت خرابوي څو په هغو سیمو کې چې دوی لږ دی رای لري خلک رای ورنه کړي. دا ځل څرنګه بیا خو هغه صحت نه کیږي؟ دا هغه موضوع چې نه یوازې عام وګړي وایي بلکې
د ټاکنو خپل وخت نشین هم دا مسله مطرح کوي چې په ټاکنو کې درغلی و د ترسره کېدو په منصور محلي زور واکانو په دې په هڅه کې دي تر څو هر ډول کولای شي د ځینې مساعده کړي تر څو تقلب ترسره کړي او د یو مشخص کاندید په مقابل کې رایه وکړي. او په تیرو ټاکنو کې هم موږ شاهد وو چې په ځینو ولسوالیو کې نسبت مخالفینو ته محلي زور واکانو د خلکو په خبره چې نامي رامنځته کړله او په ټاکنو کې درغلیو لپاره د ځینې مساعده کړه. دا په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک مشر خپله وایي چې زه د محلي زور واکانو لخوا اخیستی او کورنۍ په کراتو په مرګ واخل شوي یو تر څو د دې هڅه ونه کړو چې دغه کسان نومونه افشا شي او د درغلیو زمینه مخنیوی وشي.
د بلخ په مرکز کې د راپورونو لمخې او ستاسو د راپورونو لمخې هم خلک د تهاوسیږي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د ولسوالیو او لري پرتو سیمو خلک څنګه، آیا شزینه هم غواړي په داسل په انتخاباتو کې رای ورکړي؟
دا څنګه شبات څنګه تاسو ته یادونه وکړه په بلخ ولایت کې په تیرو ټاکنو کې هم د خلکو حضور پراخ و د شزینه او نړینه خو دا ځل یوان څنګه درا شي په ټاکنو په لاس واهني وشوي او مخصوص ولسوالیو کې سجینه وته دا زمينه په تیرو ټاکنو کې مسایته نه شو هغه ډول چې وګورته په ټاکنو کې خپل رایه وکړي چې په ځینو مرکزونو کې له ځانګړي کمی چې په ځینو مرکزونو کې نور امنیتي ستونزې او په ځینو مرکزونو کې هم ضرور محلي ځواکونه قانون لاس واهنه وکړه تقلب ته زمينه برابر کړه. نو خلک په دې ټاکنو کې هڅه کوي چې څو ګډون پراخ ولري خو خزینه فکر نه کوي چې بلور پرتو سیمو کې څه کمی تحدیدات هم تل وشوي دي او بل نو نارینه په اجازه ورنه کړي چې کړه دوی پوهیږي چې په ټاکنو کې به لاسوهنی وتی محلي شروع کنه او لوی اندښنه دلته هم د محلي چارواکو لخوا ده ځکه چې دوی د په هڅه کې دي ټاکنو د خپلواک نشون د مسؤلینو په وینا او د عامو وګړو په وینا په ولسوالۍ کې چې دوی خلک ګواښي او په زور
حبیب زیسل حبیب زیسل مو بخښي ستاسو دغه خبره سي که چیرته ورلمخه خلګ اندیشنه وکیسي بیا به د انتخاباتو نتیجه د دوی په ګټه نه وي او یا به زورواکان رای بیرته تیری بیری کړي او دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که چیرته دغه سی یو نظر له خلکو سره وي فکر نه کوي چې په راتلونکو حکومت کې به د دوی برخه ډیره کمزوري شي او بیا به په راتلونکو کې د شکایت حق هم نه لري؟ نو
او دا مسله ده، دا مسله ده خو بیا هم خلک دې تجربه نشي کوي چې دوی په خپل وینا چې موږ سره خبرې درلودې دوی ویل چې په تیر ټاکنو کې دوی ګډون درلود خو هغه ډول چې دوی غوښتل هغه خپل خپل کاندیدا چې دوی راورکړي برعکس رایې
خو بیا هم بله او بخښي بیا هم د بلخ په ولایت کې د درغلیو راپورونه ورکړل شول خو بیا وروسته وڅېړل شوې رایي او د ځل د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون او خپل خپلواک کمیسون هم له افغانانو سره ژمنې کړې دي چې د ځل به انتخابات نسبتا ډیر شفاف ترسره شي.
خلک وایي رسیدګي نه ده شوې ټاکنو ته د دې ستونزو ته رسیدګي هم شوې ده په دقیق ډول نه دي څېړل شوې او بیا هم په کې لاس وهنه شوې ده شاید د پښتو په مقابل کې د کتیزل په بل خلایت کې ولایتي شورا تاکل هم درلود د بل خلایت ولایتي شورا د نمائندان وایي چې مرکز ته د بل خلایت خلک لیدي او ځالته کوډی په هڅه کې د ترڅو د پښتو په مقابل کې رای راوخی. نو دا هغه ستونزې دي چې خلک یعنی خلکو ته یو منفی دید د ټاکنو په اړه پیدا کړی دی تر څو د دې ګډون څنګه چې په تېرو ټاکنو کې پاخ او په دې ټاکنو کې نوي دغه مسله چې د بلخ ولایت د ټاکنو مشر هم خپل ورته یادونه وکړه چې د خلکو حضور په پلرو پرتو سیمو کې نسبت تیر ته دا ځل کمی وي.
مننه حبیب الرحمن حبیب زای. البته د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله ویلې د سید اصل په د دوی کمپاینران هڅه وکړي چې د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې هم خپل رای وکاروي، خلک خپل رای وکاروي، او دوی به کوشش وکړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون په مرسته او د خپل ناظرونو په مرسته چې انتخابات شفاف ترسره شي او خلک هڅوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او کچیرته د کوم ولایتونو او د کوم سیمو خلکو په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ نو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم دا خبره کوي او د افغانستان دولت او نورې ادارې او آزادې ادارې لکه فیفا او نور بنسټونه هم دا خبره کوي چې بیا به دغه خلک په راتلونکي کې شکایت نه لري چې د دوی د سیمې خلکو رای نه دا ورکړي او د دوی تمثيل په راتلونکي حکومت کې نه دی شوی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو په همغه منځنیو څپو خبريږي چې ازادي رادیو تاسو اوریدل شي. خو ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې نیول شي. همدارس ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لوی دي زورس پانو د افغانستان په اړه مختلف مقاله او مطالب خبره کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د هغه وښتو افغان پولیسو په اړه چې وسلوالو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې نیولې یو مطلب خبر کړی دی. انډیپندنت رسپانې بیا د هغه بي پيلوټ الوتکو موضوع یاد کړې ده چې لا هم افغانستان ته نه دي استول شوی. خو ګارډین رسپانې په هرات کې د هند پر کونسلګری د طالبانو د حمله په اړه لیکنه کړې ده. رسپانه لیکي په دې حمله کې ډیپلوماټانو او کارکونکو ته کوم زیان نه دی اوخته. ګارډین ته په افغانستان کې ځینو هندي ډیپلوماټانو ویلي په دې هیواد کې د دوی لپاره ګواښونه موجود دي. د رسپانه د یو شمېر هغو حملو یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو تاسیساتو شوې دي. ګارډین لیکي په تیر وخت کې لشکر طیبه وسلوالې ډلې په هند کې او حقاني شبکې په افغانستان کې د هند ګټې په نښه کولې. واشنگتن پوسټ رسپانه په یمګان کې د طالبان لخوا د نیول شو پولیسو په اړه د یو افغان افسر اسد الله له قول لیکلي د دوی وشت ملګري هغه مهال ونیول شول چې مهمات او خوراکي مواد ختم شول. واشنگتن پوسټ وایي د یمګان په خیو خوده چې افغان ځواکونه څومره هوایي ځواکونه ته اړتیا لري. انډیپندنت په خپل مقاله کې د هغو بي پيلوټ الوتکو موضوع یاد کړی چې څلور کاله د مخه په افغانستان کې د میشتو برتنوي ځواکونو لپاره پیشنهاد شوی وي. ورسپانه د هغې څېړنې په اړه لیکي چې د دې الوتکو په اړه شوې ده. دا څېړنه وایي د دغو بي پيلوټ الوتکو د رانیولو لپاره څه د پاسه 1,000,000 پاونډ ځانګړي شوي، خو اوس چې د برتانوي ځواکونو وتلو ته شپږ میاشتې پاتې بیا هم د الوتکې د برتانیا قواو ته نه دي ورکړل شوي. د برتانیې صدر اعظم او د دفاع وزیر په 2010 کال کې له افغانستان څخه د کتنې پر مهال د دې بي پيلوټ الوتکو د رانیولو امر کړی و. انډیپندنت لیکي تما کې د چې دا بي پيلوټ الوتکه په 2013 کال کې برتانوي ځواکونو ته وسپارل شي، خو د تخنیکی ستونزو له امله افغانستان ته پر وخت وانستول شوې.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې د یمګان پیښې ته هم اشاره شوې و. د بدخشان یمګان ولسوالۍ افغان ځواکونو پرون بیرته طالبانو ونیول. د خبول ولسوالۍ د سی شنبه پر اوس حکومت مخالفه وسله والو نیولې و. د بدخشان امنیه قومندان فضل الدین عیار ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه چې د یمګان ولسوالۍ افغان ځواکونو نیولې ده. خو ده وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ مخالفه وسلوالو سوځولې دي او اوس افغان ځواکونو د دغو وسلوالو د نیولو په لټه کې په سیمه کې پراخ عملیات روان کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي یا وریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته د راپورونو په برخه کې د نایجیریا د بوکو حرام ډلې په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دریزه تاسو خبرو، او د هند د انتخاباتو په ارتباط چې د هند په پارلماني انتخاباتو کې د بی جی پی ګوند په روسیو کې اکثریت وګټه، د دغه ګوند د مشر اړیکې به له نړیوالو سره څرنګه وي، دا په یو تفصیلي مطلب کې څېړو. اته به جواب دیش دقیقې دي. لنډ خبرونه له جمیلې زمان څخه.
د روسیې د پوځ د استخباراتو عمومي رئیس جنرال ایګو سرګون وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د پروان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو لخوا د سړي تښتونکو په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د سیمې چارواکي وایي ګواښونو زیاتېدو ته په پام پولیسو هم د وسلوالو پر ضد امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مالدیف کې د لاوس له ملي ټیم سره مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې د کال د روبي نوي راپور کې ویل ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده. د موسسې د غرض ویل ایران د لومړي ځل لپاره د مشکوک اټوم بم پروګرام په اړه څېړنه کې همکاري کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د ایران په یوه حکومتي چارواکي مرتضی تمدن بندیزونه ولګول. نوموړی تورن دی چې د ایراني اتباعو د ازادۍ د بیان او ټولنو فعالیتونه یې محدود کړي دي. د عراق مرکزی حکومت وای د کوردستان خودمختار سیمې د پنځشنبه په ورځ د بغداد له خبرداري سره سره د ترکیه له لارې تیل صادر کړل، او دوی د سیمې پر ضد قانوني دعوه برابروي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې پر خبري اعلانو باندې د کار په جریان کې حمله کې ژوند امنیتي ځواکونه په کلکه وغوښتل چې د خبري رسنوي ساتنه او ملاتړ باید وکړي. او د روسیې د پاوز لوی درستیز جنرال والری ګراسیموف وایي د هغو ځواکونو او وسایطو پیسلو او د هغوی اصلي اډو ته په بیرته ستنولو به شاوخوا شل ورځې ولګیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. مخکې تر دې چې د هند د نوي حکومت په ارتباط یو تفصیلي مطلب تاسو ته وړاندې کړو، د نایجیریا پیښې ته ورسو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نایجیریا سخت دریځه وسلواله ډله بوکو حرام له القاعده سره تړلې یو تروریستي ډله اعلان کړه. ملګرو ملتو پر دغه ډلې بندیزونه هم ولګول. بوکو حرام په نایجیریا کې خونړي بریدونه کړي، او په ورسیو کې د یو شوانځي نشته 200 نجونې هم اختطاف کړې دي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس راپور په استناد مطلب لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې د بوکو حرام د شاملولو په اړه د امنیت د نړیوال شورا د پریکړې هرکلی وکړ. سمنتا پاور ویل دا ګام به د بوکو حرام ډلې د سپلو او د دې ډلې د هغې په وینا د وژونکي مشرتابه د نیولو لپاره د نایجیریا د حکومت له هڅو سره مرسته وکړي. د نایجیریا حکومت د امنیت له نړیوال شورا غوښتنه کړې وه چې بوکو حرام دې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي او بندیزونه دې پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څوار له سغړو هیوادونو د جماعت اهل سنت للدعوه والجهاد په نامه د بندیزونو په لیست کې د بوکو حرام له شاملولو سره مخالفت ونه کړ. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا استازي ګری کوینلن چې پر القاعده شبکې د بندیزونو د کمیټې مشري پر غاړه لري ویل له دوی سره واضح شواهد موجود دي چې د بوکو حرام غړو د افریقا په شمال لویدیځو اسلامي هیوادونو کې له القاعده شبکې روزنه ترلاسه کړې ده. دا نوموړي په وینا د بوکو حرام غړي د 14 کومادو په برابرولو کې چې د القاعده شبکې مهمه وسله بلل کېږي روزل شوې دي. ګری کوینلن ویل د ځینو نور شواهدو له مخې د بوکو حرام زیات شمېر غړي په مالی کې له القاعده سره یو ځای په جګړه کې برخه اخیستې ده. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر ویل د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو په 2013 کال کې په افغانستان، عراق، یمن، سومالیا او نورو هیوادونو کې له القاعده سره خپل پیوستون اعلان کړی و. دا نوموړي په وینا دا ګرانه ده چې ویل شي د ملګرو ملتونو بندیزونه به د بوکو حرام پر فعالیت څه ډول او څومره اغیز ولري. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا استازي ویل د بوکو حرام د تمویل د مخنیوي مخته یو ستونزه دا ده چې دا ډله په ځنګلونو کې فعالیت کوي او د بانکي سیستمونو پر ځای له نقدو پیسو زیات کار اخلي. ګری کوینلن د ملګرو ملتونو له 193 غړو هیوادونو غوښتل چې پر بوکو حرام تمرکز وکړي او یقیني کړي چې دا ډله د دوی په تور لیستونو کې هم شامل ده. په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا استازي ویل مهمه دا ده چې ستونزه په نخښه شي او د هغه په وینا ستونزه تروریزم ده. بوکو حرام له 50 کلونو راپدې خو وسلوال فعالیت کوي او زرګونه مسلمانان او مسیحیان یې وشل دي. د دې ډلې په بریدونو کې یوازې پروان میلادي کال کې 1.5 زر کسان وشل شوي دي.
نن د می څلورویشتمه ده او په داسې حال کې چې د می پشپشویشتمه به هند د نوي سریاسم د لوړې د مراسمو لپاره تیاری نیسي، نړۍ دې ته سترګې په لاره ده چې نارندرا موجی به له څرنګه بهرنۍ پالیسي سره حکومت ته راشي. په پارلماني انتخاباتو کې په اکثریت سره د هندو ملتپاله نارندرا موجی کامیابېدل ګڼو ته حیرانوونکې خبره ده. د هند راتلونکي حکومت او د نړۍ د هیوادو ترمنځ به اړیکې څرنګه وي؟ ملالۍ بشیر دا موضوع په یو تفصیلي مطلب کې څېړلې ده.
ډېر پاکستانیان له موجی څخه چې د بھارتیا جنتا ګوند مشر دی په بیره کې دي. دوی په دې تورن دی چې د هند په گجرات کې د 2002 کال د مذهبي نشتو په کنټرول کې پاتې راغلی و. هغه وخت د دې ایالت اعلی وزیر و. خدای دغه تورونه ردوي. مودی ژمنه کړې ده چې د حکومت به د پاکستان په وړاندې د دوستانه تفاهم پالیسی پر مخ یوسي او د مثبت نشانې په توګه یې خپل پاکستانی سیال د پاکستان اوسنی صدر اعظم نواز شریف ته د خپلې لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بھارتیه جنتا ګوند دریځ به د پاکستان په وړاندې سخت وي او کنه، د دې ګوند ویان دي نرملا سیتارامن ازادي راډیو ته وویل
What's going to be working against anybody.
دا موږ واضح کړی د چې موږ به د هیڅ چا پر خلاف کار نه کوو، خو په عین حال کې موږ دا هم نه غواړو چې د هندستان ملي حاکمیت دی غیر جدي وګڼل سي. موږ له پاکستان سره د دوستی او سولې پر بنسټ اړیکې غواړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ به پر هیڅ چا له سختی څخه کار وانه خلو. زموږ او د دوی اړیکې به داسې وي لکه زموږ او د نورو ملکونو ترمنځ اړیکې چې د یو بل په وړاندې د متقابل احترام او باور پر بنسټ دي. موږ به یقینا دورانکاري اعمال نه زغمو او د دا ډول اعمالو د دوام په اړه به عکس العمل څرګندوو. که دغه ته زموږ سخت دریځ ویل کېږي، ودی ویل سي. د وډورډ ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز چې په واشنگتن کې دی، د جنوبي آسیا په څانګه کې مرستیال مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان به د هند له غضب سره مخ سي که پاکستان بیا د کشمیر په سیمه کې ناامني ته لمن ووهي او یا که پاکستانی وسلوالې ډلې په هند کې بیا حمله وکړي. مودي په خپل انتخاباتي کمپاین کې د هند د اقتصاد د ښه کولو لپاره له خپلو هیوادوالو سره ژمنې کړې دي. کوم وخت چې دی د ګجرات اعلی وزیر وو، د ایالت د ټول هیواد په پرتله په اقتصادي توګه ډیر پرمختګ وکړ. د امریکا د اتلانتیک په شورا کې د جنوبي اسیا د څانګې مشر شجاع نواز ازادي راډیو ته وویل
د اقتصادي چټک پرمختګ یو لار دا ده چې د هند اقتصاد د سیمې له اقتصاد سره یو ځای کړی شي او په دې کار کې پاکستان لوی رول لوبولی شي، ځکه چې دا هیواد د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ موقعیت لري.
د دپ وینا هند د منځنۍ اسیا انرژي او نوي بازارونو ته لاسرسي درلودلو ته اړ دی. هند او افغانستان ډېر تاریخي او شملګري دي. د مودي په دوره کې تمه کیږي نظامی اقتصادي او سیاسي همکاري نور هم وده وکړي. نوی ډیلی له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته کړې ده او په کابل کې د دې هیواد د سفارت د پاڼې لمخې اوس مهال هند په افغانستان کې د 2 میلیارډ ډالرو په لګښت د بیا رغونې پروژې پر مخ وړي. هند په دې وروستیو کې یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه د افغانستان پوځ ته وړې وسلې ورکوي او لګښت به هند پر غاړه اخلي. په فرانسې او کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمد وایي چې په انتخاباتو کې د مودي بریالیتوب به د افغانستان په ګټه وي. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هند به سیمهیزو ستونزو ته لبلې زاویې ګوري. دا په دې معنی چې د امنیت د ښه کېدو تر څنګ به دوی سیمهیزې سوداګرۍ ته هم لومړیتوب ورکړي. پاکستان او هندوستان له ډېر وخت راهیسې په افغانستان کې یو له بله رقابت کوي او دا د افغانستان په ګټه ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له مودي سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د ته واشنگتن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. یوازینی ستونزه بداوي چې کېدای سي مودي د دې لیدلو کتلو لپاره په بیړه کې نه وي. د واشنگتن او مودي ترمنځ هغه وخت اړیکې قطع شوې چې په کال 2015 کې امریکا مودي ته ویزا ورنکړه او د 2002 کال د ګجرات په پیښو کې چې په پایله کې 2000 کسان مړه شول، د درول د هغه وخت د اعلی وزیر په توګه تر پوښتنې لاندې وباله. د امریکا په اتلانتیک شورا کې د جنوبي اسیا د څانګې مشر شجاع نواز وایي چې امریکا له موجی سره هیڅ اړیکې نه لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امریکا په هند کې د مودي سیاسي بریالیتوب ته ډیر ناوخته پام وکړ. دوی له مودي سره په تماس نیولو کې ځنډ وکړ. نو اوس باید واشنگتن د اړیکو د سمولو لپاره لبیړي کار واخلي. هندوستان نه غواړي د اسیا په وړاندې د امریکا په متغیر سیاست کې د دې هیواد شریک اوسي. هندوستان غواړي خپل هویت، خپلواکي او د عمل استقلال وساتي. هندوستان د هند په بهر کې د خپل شرقي گاونډیانو سره خپل ځانګړی رول لوبوي.
په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو د شورا د جنوبی آسیا د برخې کارکونکو الیسا اریس وای د موجوده اقتصادي پرمختګ پالیسی امریکا ته یو ښه فرصت دی چې له هند سره خپل اړیکې شې کړي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هند او امریکا اقتصادي اړیکې په تیرو کلونو کې تر ډیر فشار لاندې وي. اوس به دواړه هیوادونه دې ته پام وکړي چې د سوداګرۍ او پانګې اچونې له لارې بیرته اړیکې ټینګې کړي. په داسې حال کې چې موجود امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د ټویټر پیغام ته هیڅ جواب نه دی ویلي. د ټویټر له لارې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په پیغام کې له هغه مننه کړې ده او ویلي دی چې دی د هند او روسیې ترمنځ لا شو اړیکو ته سترګې په لاره دی. په تیر وخت کې روسیه او هند ډیر نږدې نظامی او اقتصادي اړیکې درلودلې دي. څېړونکي وایي چې د امریکا او هند خپلمنځي اړیکو له خرابېدو سره به هند نور هم روسیه ته ورنږدې شي. خو په واشنگتن کې د وډ وډ ویلسن نړیوال مرکز کې د جنوبی آسیا په څانګه کې مرستیال مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل چې هند به پرته له دې چې له امریکا سره اړیکې څرنګه وي له روسیه سره ښې اړیکې وغواړي.
زما په اند هند له روسیې سره ښه اړیکې وغواړي څو وکړی شي د اقتصادي ګټو لار خپله کړي. هند له ایران سره هم دا پالیسي غوره کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماشام تر وبجو پورې بیا ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیوي په همدغه غوڅپو چې آشنا رادیو هم خبري شي تاسو اوریدلی شئ. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د بل پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې لومړی د بیارغونې پر مسأله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا ورزو د پکتیا زرمت ولسوالۍ ته چې نا امنی پکې زیاته ده او له دې کبله هلته بیارغونه نه ده سوې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو. د پروګرام په پایل کې له اوریدونکو اوري چې وایي په سیمه کې د بیارغونې کارونه په کافي اندازه نه دي سوي. دوی له دولت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
زه سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی په ولسوالۍ کې د بیارغونې کارونه ډېر کم سرته رسېدلي دي. دا کارونه اکثره د مقبلو قوم ته ډېر کم سرته رسېدلي، نور قومونو ته زیات رسیدلی دی. باید دا کار چې دی مقبل قوم لپاره باید هم دولت د زمینه برابره کړي، نوی کارونه باید ټول. سلام احترام،
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ولسمشر کری صاحب نه او د پکتیا ولي جمعه خان همدرد نه همدغسې د ځاګیرو ولسوالۍ ولسوال صاحب ته د غرض کوم، د خواهش ورته کوم چې په لسو دولسو کالو کې د کرزي صاحب په حکومت کې د ځاګیرو ولسوالۍ ټول ولس د دولت ملاتړی دی. متاسفانه عمومي سړک خام دی، نو نه پوهېږم چې دغ سړک باندې ویلې کار نه کېږي. مشکل څه شی دی؟ خلکو ځمکې پکې ړنګې کړې، سړک آزاد کړو، ډنډ کپرې پرېښو، او کوم کارونه چې په پکتیا کې شوي دي ټول یو بار مصرف دي.
زما نوم افغان خان دی، د پکتیا ولایت نه نشیل کړي نه تاسو په تماس کې. وروره زمونږ د کرکټ والا کوم بورډ کسان چې کوم یوګن هغې میدان یې ړنګ کړی دی، او مونږ غواړو چې دا میدان جوړ شروع توکي او الله و یعنی د خلک په همو رسول.
زما سین د میخیل کلی نه تماس کې.
زمونږ غواړو چې د سړک د ځایو سړک په هیڅ
مشکل دا په دې باندې دولتي چارواکو مرسته وکړي او دغه سړک جوړ کا. مونږ ډېر مشکل سره حال یو، هر نشه هر ورځ تصادف ټکر خلک ځان له بینه کوي. و که دولتي چارواکي وکړي او دغه سړک یو څه هغه نظر ورکاند یو سړک جوړ کړ.
بعضې منطقې کې سیلابونه راغلي، بعضې منطقې غونډۍ یا غرونه راښویدلي دي، چې بادخشان کې د ارګو ولسوالۍ کې د باریک کلی لاندې کړی وو. دا مسلې ټولې طبیعي عوارض دي او د موسمي بارانو په واسطه باندې منځته راځي. او کومې غونډۍ چې راښویدلي دي، دا په یو ځای کې د اوبو جذبېږي، بیا په منفذدارو او مسامدارو منطقو ته داخلیږي، یوه اندازه فاصله وهي او بیا وروسته د مځکې سر ته راوځي. کومځي کې چې خزداري یا مځکه چاودلې او هغه سکاواکه پرتې او اوبو دلته راغلي ذخیره سوي، د دې اوبو په فشار باندې دا غونډۍ حرکت کوي او د مځکې د قوي جاذبه هم په دې باندې تاثیر لري. دا ښکته منطقې خواته حرکت کوي، له لوړې د زورې خواته یا له جګې خوا ټیټې خواته حرکت کوي. نو په مخ کې چې کوم آبادی راځي یا نور شیان یې هغه له ځانه سره وړي. نو د دې د مخنیوي لپاره هغه منطقه مخکې له مخکې باید وکتل شي چې د دې د جذب د اوبو منطقه په کوم دي کې ده او ذخیره یې بیا بالاخره له کومه ځای راوځي. نو دا د جیولوجستانو وظیفه ده چې منطقې باید وکتل شي په کومه ځایو کې چې غرونه یا غونډۍ یا منطقې ښویږي، چې دغه په مخ کې کلي یا کورونه وي، دغه مخنیوی باید وشي.
نصیب پهان د کوز کونل د خریو ولسوالۍ نه، د خریو ولسوالۍ کې یو خل دی چې د بدالې خل ورته وایي او د نیرو بو ته راوځي او کله کله کې سیلابونه اوبه راوځي. د جمعو جمعو په کې ګاډي په سیند ځي او د کونل او د جالبا ترمنځ د لوی لاره چې د دای خپل په سیند کې اچولي او ګاډي ولاړي. موږ د پیدانی وزیر څخه یو وزارت څخه غواړو چې دلته یو پل وتړي چې د ګاډو سیند حل شي او خلک مریضانان ځي او راځي د دې سیند حل شي. وسلام تر نه د خیمو لپاره کې د بدالۍ یو خل دی چې سخت سیلابونه پکې راځي او کله کله د نیرو بم راوځي. ورته د حکومت څخه غواړو چې دې ځوانې پل وتړي او دا زه ډېره ستونزه چې د ورځې پکې یو شل ګاډي په بور کې په بور راځي او ګاډو ته سخت نقصان رسوي. باید دولت نه وغواړو چې دلته دا یو پل جوړ کړي په خیمو ولسوالۍ.
غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ شیخ محمد خبر کوم. ما د ستانې وزیر څخه د خاص چې موږ د همدغه ولسوالۍ کې تقریبا د ولایت په سطح نفوس لرو او موږ هېڅ کلینیک نه لرو. موږ ته باید کلینیک جوړ کړل شي او پراخ امکانات ولرو کلینیک. زه د غزني ولایت د همدغه ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه پیزما احمد یم. ستانې د وزیر صاحب نه دا خاص دی چې موږ د همدغه په ولسوالۍ کې هېڅ کلینیک نه لرو.
زه سمیع الله خلیمی تندر یم. د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ کې د بیا رغونې کورونه ډېر کم سرته رسېدلي دي، بالخصوص د ګرمۍ په کلي کې. د موږ بل سیمې ټول خلک شکایت کوي چې موږ ته بیا رغونې کورونه ډېر کم سرته رسېدلي دي. دولت هغه وختونه کوي چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر کورونه ترسره کړي. زما غوښتنه د لوډ فرو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او جنخیر ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک خامده خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دولت یې پهلحاله دا کله کوم جدي اقدام نه کوي او نه د دې سیمې مالکانې کوم جدي اقدام کوي چې دا سړک پوخ شي. زما غوښتنه د لوډ فرو مقامات څخه په بار بار دا ده. زما پیغام تاسو په غور سره واورئ. دا سړک باندې ډېر ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي او خلک له بېلابېل ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې سړک باندې ګردونه هم زیات دي، مرضې هم رامنځته کېږي. خو د دولت څخه غوښتنه کوو چې دا سړک دې پوه شي. دا سړک تر ټولو مهم دی. د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې د بیا رغونې کوم کارونه چې ترسره شوي هغه ډېر کم کارونه ترسره شوي دي او خوارو غریبانو ته هېڅ توجه نه کېږي. که چېرې دولت خوارو غریبانو ته توجه ونه کړي نو د خوارو غریبانو ستونزې نورې هم زیاتېږي. دولت باید ډېره زیاته توجه خوارو غریبانو ته وکړي.
زه شفیق الله وریاخیل خبرې کوم د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ نه. او د حمید کرزي صاحب نه محترم نه مونږ یو سوال ده چې په سروبي کې د اوبو بند دروازې ډېرې را پرې کړي دي. اوبه ډېرې زیاتې په سیند کې راځي. مونږ فصلونه مونږ غنم آر سې وړو ځمکې مې وړو اوبه ډېرې زیاتې ده. یوه جمعه کېږي د نن نه مخکې دا یوه جمعه شوه چې اوبه ډېرې زیاتې راځي.
زه سمیع الله حلیمی تندر یم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د لوړ پوړو مقاماته غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د چمکنیو او جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې فاصله خام ده او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوړ پوړو مقاماته غوښتنه کوو چې د چمکنیو او جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک دې پوخ شي.
زه فرید عمر یم د فراره ولایت د بالا بلک د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما دغه غوښتنه د نوي کاندید څخه نه چې زموږ د فراره ولایت د بالا بلک په حساب کې دی دا بند بلډ چې باندې بخښ آباد دی. زموږ دغه ارزو ده دغه نوي کاندید څخه نه چې دغه زموږ د فراره بند ته یو نظر وکړي.
زه بهر یم د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ نه خبرې کوم. دلته د روزګان ولایت له خلکو سره چې ما خبرې وکړې دوی له امنیتي پلوه ډېر زیات ډاډمن دي. خو شکایت کوي چې په روزګان ولایت کې په مجموع کې بازسازي نه ده شوې او کار نه ده شوی. واقعا چې زه هم یو عیني شاهد یم، ما خپله وکتل چې له قندهار نه بیا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټه پورې غځېدلې لویه لار چې په ورځني ډول په زرګونو مسافر باندې تګ راتګ کوي، کنډو کفر پرته وه او حتی هر شېبه د یو لویې پېښې د رامنځته کېدو خطر موجود و.
زه سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبل حکومت سیمه چې ده چې خوست سره تللی ده، خو د بیسات سیمې سره دا سیمه چې ده ډېره نامنه سیمه هم ده. کوم سړک چې ده دا پوخ شوی نه ده، ډېر سخت خراب ده. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره هم مخامخ شوي دي او دا سړک باید پوخ شي تر څو د خلکو مشکل را پشي. زما غوښتنه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې پکتیا ولایت د چمکنیو او جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک خام ده. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د چمکنیو او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک باید ورغول شي. د پکتیا ولایت د چمکنیو او پټان ولسوالۍ همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم کوم مؤسسي چې کوم جوړونه جوړوي په پټکي باندې ورکي کله چې ټیکاو نیسي اټول خوري ګډوي سیمټ ډېر نو سره ګډوي او دا دوباره چوال د دوه پوک خانو سوال ډېر سخت خراب شي. او یو دغه خبره ده چې بندونو په اړه کې هم څه چې کوم بندونه جوړ کړی دي په دې باندې سیمټو کار کم شوی دی. یال کار نه په شوی واسطه نه دي په کې شامل شي. کله کار نه په اوسه پورې کړی دی خو دولتي باید په دې اړه جدید ګام وکړي.
د بیا رغونې په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. زیاتې د پکتیا د اوسیدونکو وه. چارواکي وایي ناامنۍ یو په زیاتو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو مخه نیولې ده. زرمت د پکتیا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې له هغه پایله تر اوسه فعال دي. د دې ولسوالۍ ولسوال کفتان اخلاص وایي د طالبانو د فعالیت ساحه ځکه ورځ تر بلې پراخه شوې چې حکومت ورته د بیا رغونې په برخه کې پام نه دی کړی. داود تپان له نوموړي سره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په مجموع کې د زرمت د وضعیت په اړه راته وایه.
د زرمت عمومي وضع دا ده چې زرمت یو ډیره پر نفوس ولسوالۍ ده او د مساحت له لحاظ هم 2940 کیلومتر مربع مساحت لري. د زرمت ستراتیژیک اهمیت په دې کې ده چې درو ډیر مهم ولایتونه سره لارې لري لکه پکتیکا، غزنی، لوګر او پخپله پکتیا. د حکومت مخالفینو لپاره هم دغه ولسوالۍ ډیر مهم او ستراتیژیک اهمیت په دې لري چې له دغه لار نه دوی دغه نورو درو ولایتونو ته اکمالات کوي او د تګ راتګ لارې له زرمت سره نښتي. قومونه کولی شي چې په سیاسي او امنیتي مسایلو کې مهم رول تر سره کی.
تاسو کوم مثالونه ورکولای سي دوی دی رول په اړه سي په تیرو نظامونو کې او سنې نظام کې څومره باندې لري؟
په تیرو نظامونو کې د زرمت وانډا په حکومت کې ډیره بارزه او ښکاره وه. د ډاکټر نجیب په نظام کې د څو وزارتونو د زرمت خلکو لرل. لیغه وروسته د طالبانو په وخت کې د څو وزارتونو لرل او اوس هم هغه څوک چې مخالفت کې واقع دي هغه هم د زرمت خلک دي. دغه جملې نه یو د مولوی منصور ډله ده او بل د حقانی شبکه الته فعال ده. دا دوه ډېرې مهمې مخالفې ډلې دي. خو د دې لپاره چې په دې منطقه کې ډاډمن امن تامین شي د خلکو مرسته ډیر اړینه ده له حکومت سره.
اوس خلک ولې مرسته نه کوي؟ په خواني زمانو کې دوی غټه پراخ ونده درلوده ولی اوس خلک ناراضه دي د حکومت نه.
اوس خلک د حکومت سره مرسته تیار دي. یو امادګي فوډلې مخکې تعهد سپارلې. دوی سولې ته او امن ته لیواله دي. خو د مخالفینو موجودیت اغلته دوی تر تهدید لاندې راوستل دي او مخالفین غواړي چې د منطقه تر خپل نفوذ لاندې ونیسي او د غدری یا څلور ولایتونو په ظلمت سره مربوط دي یا ظلمت سره لارې لري د دې منطقه نه امنه کې دي لپاره چې دغه منطقه کې ډاډمن امن رانسي دوی په دې منطقه باندې زیات فشار اچولی دی او غواړي چې منطقه نه امنه وساتي ظلمت
د سیمې نامنی لاملونه
د سیمې د نامنی ډېر عوامل شته ده خو یو عامل یې چې ډېر بارز دغه دا ده چې دغه منطقې ته کار نه ده شوی د حکومت سره او د خلکو سره دغسې یو منفي ذهنیت موجود ده چې په ظلمت کې امنیت نشته نو پس لحاظه هلته د بیا رغونې کارونه هم نه ترسره کیږي پروژې هم نه عملي کیږي نو په دې خاطر باندې خلک یو څه نا څه مایوسه دي
یعنې تاسې وایئ چې د حکومت او بهرنیو ډونرانو نه پاملرنه د دې لامل سوی ده چې په ظلمت کې نامنی واوسي
او دا زه په ډېر قراحت سره دا خبره کوم چې په تیرو دیارلس کلو کې ظلمت دا رقم چې لازمه ده توجه نه ده شوې د ظلمت خلک ګیله لري او له دې نه مایوسه شوي دي چې دلته نه ډونرانو کوم کار کړی نه خارجي موسساتو کار کړی او نه په خپله باندې حکومت کومه خاص توجه لرلې ده
د نامنۍ نور داخلي عوامل لري که نه یوازې همدا لامل ده چې دلته دا محروم ساتل شوي
نه عوامل خو د نامنۍ ډېر زیات یو خو پختله باندې امنیتی ځواکونه متاسفانه څنګه چې لازمه ده په رقم باندې د خلکو لپاره مسمر او مومد نه دی واقع شوی خلک دې لپاره چې خلک ځان تر نږدې کې خلک تر لري کېږي فاصله ترې نیسي چې بهترین مثال د محلي پولیسو موجودیت ده محلي پولیس 50 نفره تشکیل لري چې اوس دغه جملې نه 13 نفره جوړ شوي دي 13 نفره دند باندې بوخت دي خو هغه رویه یې څنګه چې لازمه ده چې د خلکو سره باید ډېره نږدې وایي د خلکو زمینه ځان ته راجل کړي وایي خو هغه ځان لرې کړل او هلته دوی فعالیتونه ډېر ګټور نه دي چې د ظلمت بازار د سکوت په حالت کې ده بازار اطراف ته انتقال سه د بازار ټول دوکانونه اطراف ته لاړل او اطراف کې معلومه خبره ده چې طالبان مسلطي او بیا په دغه دوکاندار باندې بیا هغه څه چې طالب غواړي هغه مانی نو د موږ بازار د سکوت سره مخامخ ده او لوی عامل یې دغه د اربکو یا د محلي پولیسو موجودیت
تاسو څنګه کولای سئ چې دغه ټولې ستونزې تاسو ورته اشاره وکړه لاوارې کوي حکومت څه کوي سي
د خدمت جذبې سره راغلي ظلمت او د موږ هله دا ده چې د خلکو ته خدمت وکړو د ډاډمن امن د تامین لپاره په اوله ورځ باندې ما د ظلمت خلکو ته ډاډ ورکړی او د وطن لومړیتوب ورکړی چې موږ به له نورو ټولو کارونو د مخه د ډاډمن امن لپاره کار کوو او دې ته به ترجیح ورکوو کله چې امن تامین سي بیا موږ د بیا رغونې پروژې عملي کولی سو او د ځوان په نورو اړخونو کې ګټور او موثر کارونه کوی سو
د پکتیا د ظلمت ولسوال کفتان اخلاص و چې د دې ولسوالۍ پر وضعیت خبرې کولې دغه مرکه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریده اوسنی پروګرام دغه د خدای پامن
پاتې شکر کې ور زورایه ورکاو